د لړم اتمه د اکتوبر د شمه مچبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنۍ خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د طالبانو یو چارواکي د نړۍ له مشرانو د مرستې غوښتنه وکړه. نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني. د سیاسي چارو د کتونکو شکرې بارځي نظر مې اخیسته.
د طالبانو کابینې ډېر زوري په توګه
شامل دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې د طالبانو له واکمنۍ سره د کبانو ښکار خلک اندېښمن کړي.
هغه شیان چې د مایانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګدانې په نوم د وایي دغه مایان خلک نیسي.
او راشد خان خپله سلمه پکټه واخیسته. در هر سمخ کی خبرونه تاکل شبی چې د جیشل په غونډه کې پر افغانستان خبري وشي. ماسکاو او دوشنبه د افغانستان په برخه کې د ګډ همژغه د ریسمنه سره وکړه او اسلام آباد تحریک لبیک پاکستان ډلې ته خبرداري ورکړه. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په دوه ورځني سرمشیزه کې د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا پلازمېنې روم ته رسېدلی په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جیشل د سرمشیزې په درشل کې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د نړۍ شل پیاوړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځینه فعالانو او سیاستوالو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. په بیان کې راغلی دي چې د افغانستان ښځینه سیاستوالې نه یوازې له صحنې ایستل شوي بلکې له ګواښ او تشدد سره مخامخ دي. ټاکل شوې چې د جیشل سرمشیزه نن او سبا د ایټالیا په پلازمېنه روم کې جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږۍ پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. د راپورونو له مخې د دواړو ډیپلوماټانو پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال دا سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپلې شوې اعلامې له مخې لاوروف او مهر الدین ویلي چې د افغانستان په اړه د ماسکو او جنو نورو غونډو پریکړې باید په همغږۍ سره عملي شي. لاسرز مخکې د ماسکو په غونډه کې روسیې وویل که طالبان د نړیوالو لخوا د خپل حکومت په رسمیت پیژندل غواړي نو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې باید د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کیږدي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریز کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 50 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ. په شلو ورونو کې 128 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 128 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډله په 19 ورونو کې د هدف ته ورسېده. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل که تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نه کړي وبه ځپل شي. د دې ګوند زرګونه پلویان پر یوې مهمې لویې لارې د اسلام آباد پر لور د لاریون په حال کې دي او ګواښ یې کړی که د دې ګوند مشر صاد رضوي له بنده خوشې نه شي نو د پلازمېنې لارې به بندې کړي. معترضان همداراز غواړي چې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خپراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر له دې هېواده وایستل شي. صدر اعظم عمران خان پرون د ملي امنیت له کمیټې سره د کتنې پر مهال وویل چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړل شي چې د عوامو ورځني ژوند ته خنډ جوړ کړي او یا د زور له لارې دولت وننګوي. د تېرې اونۍ په ترڅ کې د لاریونوالو او پولیسو په اخو ډب کې لږ تر لږه و پولیس او یو شمېر معترضان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغې معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د 2 میلیاردو ډالرو ګټه له لاسه ورکړه بې تجربې ګام پورته کړ. بایدن د امریکا، بریتانیا او استرالیا له هغې موافقې وروسته چې په نتیجه کې یې د 24 میلیارد ډالر په ارزښت د پاریس او کانبیرا ترمنځ د اوبتلونو د پیرولو معامله فسخه شوه له مکرون سره په خپله لومړۍ کتنه کې پرون د اکتوبر په 9 دا څرګندونې وکړې. د دې معاملې پر سر د فرانسې او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه راخله. بایدن وویل چې فرانسه د امریکا لپاره خورا مهم هیواد دی.
I think what happened فکر کوم څه چې پېښ شول که انګلیسي اصطلاح وکاروم نو یو خام کار و. دا کار په ډېر دقت سره ونه شو، بلکې تصور دا و چې ځینې کارونه به کېږي خو هغه بیا ونه شول. غواړم په ډاګه ووایم چې فرانسه زموږ یو ډېر ډېر با ارزښته شریک دی.
د فرانسې ولسمشر په ځواب کې وویل، مهمه دا ده چې راتلونکي ته وګورو. په روسیه کې په تېره سپتمبر میاشت کې له 44,000 زیات کسان د کووېډ 19 او له دې ناروغۍ سره د اړوندو نورو عواملو له کبله مړه شوي دي. د روسیې د احصایې ادارې روستات پرون دا اعلان وکړ. له دې سره د کرونا وبا له پیله په روسیه کې د کووېډ 19 له کبله د مړینو شمیر شاوخوا 422,000 کسانو ته ورسید، چې دا په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره شي. د روسیې د حکومت د کرونا ضد ادارې پرون له دې مخکې د کرونا وبا له کبله د ټولو تلفاتو شمیر 2,6,220 او د سپتمبر میاشتې د تلفاتو شمیر 4,01 تنه ښودلی و. د حکومت منتقدان تور لګوي چې روسي چارواکي د کرونا وبا له کبله د مړینو شمیر ته لږ اهمیت ورکوي. دا سجی رادیو سهرانی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه، تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. د طالبانو یو جګپوړی چارواکی له افغانستان سره د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یا جیشل په آنلاین سرمشیزه کې د شویو بشري شمنو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. سوهیل شاهین دا غوښتنه په داسې وخت کې یاده کړې ده چې نن په ایټالیا کې د جیشل هیوادو سرمشیزه پیلی شي او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د کرونا وبا تر خپرېدو راوروسته د جیشل اکثریت مشران د لومړي ځل لپاره حضوري ګډون کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو لخوا نومول شوي سوهیل شاهین ویلي چې ژمی را روان دی او بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي چې نړیواله ټولنه د 1 میلیارد یورو مرستې د سپارلو هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي چې له بېوزلو او بېوسې خلکو او کورنیو بې ځایه شویو سره یې د افغانستان په اړه د جیشل په آنلاین سرمشریزه کې کړې وه. ښاغلي شاهین پرون د لړم په 1مه پر ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فعالو خیریه ټولنو او نورو غیر حکومتي مؤسسو له لارې په دې برخه کې پوره همکاري ته چمتو دی. شاهین زیاتوي چې دا بشري مرستې به په افغانستان کې د کډوالۍ، قحطۍ او بشري بحران د مخنیوي په چاره کې د دواړو خواوو روان ګډ دو اړخیز مسؤلیت پای ته ونه رسوي. شاهین پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هغو پرمختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې چې نړیوالو په 2000 کال کې د ژنیف په کنفرانس کې له دې هیواد سره کړی وي عملی اقدام وکړي. طالب چارواکي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا وویل افغانستان په ډېرې چټکۍ سره د نړۍ پر یو بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د اوچا مشرې وویل چې دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخامخ شي. ښاغلي شاهین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو پر غوښتنه هم یو ځل بیا ټینګار کړی او لیکلی دي له نړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان د خلکو د نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ په ازادولو کې زموږ مرسته وکړي. د شاهین له څرګندونو مخکې پرون د افغانستان د مالیې وزارت ویاند هم وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. احمد ولی حقمل له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د پیسو کنګل کول غیر اخلاقي عمل او له ټولو نړیوالو قوانینو او ارزښتونو سرغړونه ده. وروسته له دې چې طالبانو د زمري په 24مه نیټه پر کابل ولکه ټینګه کړه، متحدو ایالاتونو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. د امریکا د خزانې وزارت د تلې په 20مه وویل دا پیسې به تر هغه وخته کنګل وي چې طالبان بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته څرنګه چې له امریکا سره د 2000 کال د فبروري میاشتې په موافقه کې ژمنه کړې وه درناوی ونه کړي. د خزانې وزارت مرستیال د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل پر طالبانو بندیزونه باید دوام وکړي، خو په عین حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو لارې چارې هم ولټول شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، سوهیل شاهین ویلي چې د طالبانو حکومت چمتو دی له غیر حکومتي ټولنو او نورو خیریه مؤسسو سره اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې مرسته وکړي. لدی مخکې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان د افغانستان د سکم لس میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. که چیرته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شوی وی، نو دا ډول ستونزې به شایي نه رامنځته کېدې. طالبانو په دې برخه کې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د پنجشنبې په ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې د څوارلس هیوادونو له سفیرانو او ځانګړیو استازو سره وکتل. د طالبانو د سرچینو په وینا ښاغلی متقی د دې لیدنې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ته نړیوال په رسمیت پیژني. نړیوال ولې دا حکومت په رسمیت نه پیژني؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي شکریې بارکزی څخه وکړه.
طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. لومړۍ ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی. په هغه کې ډېر زړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په چورلس کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رایه باندې راغلي یا حداقل د یو باصلاحیته طریقې له لارې واکمن شوي، چې دا هغه هم یو ستونزه ده. سربیره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپله طالبان اساسي قانون په توګه منلې چې هغه د شاهي دوران قانون دی، په هغې باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنۍ یعنی تعلیم اجباري دی ښځو نارینه او ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خندونه ښځو جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیض نشته، چې متاسفانه موږ وینو چې ښځې صرف دې په خاطر باندې چې ښځې دي نشي کولای دفترونو کې کار وکړي.
وبخښئ، د افغانستان داخلي موضوعات آیا د افغانستان ګاونډیو ته ساس په نظر دومره مهمه دي چې د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني؟
ما ویلی چې کورنۍ مشروعیت یو نظام لپاره مهم دی، او د افغانستان ګاونډیانو ته تر ټولو مهم موضوع هغه روابط دی چې کیدای شي دوی وساتي مګر بیا د امریکا او نورو ملکونو تر تعزیراتو لاندې راشي، ځکه چې نیمه کابینه په تورلس کې شامل دي. دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي دولت ګمارل کیږي، صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري، حقوقي مفاهیم څه رقم دی.
په همدې برخه کې هڅې طالبانو روانې کړي دي، یعنې که چېرته د دوی نومونه له تورلس لري شي بیا څه فکر کوي؟
کوم د روسته لدینه چې د دې نمونه تورلس نه ویشتل سي، هغه نه روسته بیا خامخا د یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي، چې نه خپل مشروعیت لپاره کته هم موقتي باید یو اصولي او قانوني لار ورته برابر کړي. اوسنۍ نظام په کوم وخت باندې طالبان راغی داخلي او بهرني مشروعیت نه به برخې دي. دا تاسو پیګیزم پیګم افغان
خلک هم پیږي، طالبان خپل هم پیږي. له اغلی بارکزی په مننې لې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. خدا ساجی رډو په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې یو يهوده افغان له افغانستانه وتلی، دا څه نمیشي، چیرته تللی؟ وړاندې تفصیل درکو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
د واتس اپ شمیره به زه یو ځل بیا هم درته تکرار کړم: 00 4 22 12 11 24 01. فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې طالبانو له افغانانو سره د عدالت ژمنه کړې، خو د دوی قضایي سیستم له خالیګاهو ډک دی. د خبرونه په باور د طالبانو له پخواني رژیم شل کاله راوروسته او د جمهوري نظام له سقوطه نږدې دوی نیم میاشتې راوروسته، لا هم افغانان یو شفاف عدلي قضایي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان په مخکنی حکومت کې ظاهرا شریعت نافذ و، خو هغه قضایي سیستم ستونزې لرلې. لګښتې زیات او فساد پکې روان و. د فارن پالیسی د لیکنې په باور په تیرو شلو کلونو کې هم د افغانستان په کلیو بانډو کې او حتی په ځینو ښارونو کې عام خلک د فساد له امله او د اوږدو عدلي پروسو له کبله د طالبانو محکمو ته ورتلل، ځکه چې دوی ژر پرېکړه کوله، فساد او لګښت هم پکې کم و. خو د خبرونې په باور ستونزه دا ده چې طالبان نه هغه وخت او نه اوس په عدلي برخه کې ښه قضاوت کوونکي دي. دوی اسلامي شریعت پلي کوي، خو شرعي قوانین تل یو ډول نه تفسیریشي. هر عالم او د دیني علومو پوه په خپل ان تفسیروي او د دې قوانینو تطبیق پر ټولو یو ډول نه وي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت جوړ کړی دی، خو د دې وزارت اصول هم په ټول افغانستان کې یو ډول نه عملي کیږي. خبرونې د یو شمېر کسانو خبرې راخیستې دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د محاکمو مخې ته راغونډ شوي دي. ځینې یې وایي چې هیله من دي چې د طالبانو محکمه به یې د دوسیو ژر فیصله وکړي. دوی په دې باور دي چې په شریعت کې فساد نشته او دا محکمې د پخواني حکومت د محکمو په څیر نه دي چې پرېکړې یې په ټولنه کې د اغېزمنو کسانو یا رشوت او فساد تر تاثیر لاندې راشي. خو فارن پالیسی زیاتوي چې بل لور ته لا هم یو شمېر کسان چې محکمو ته ورغلي دي په دې فکر دي چې اوس نه په افغانستان کې عدلي قوانین شته او نه هم اساسي قانون چې قضایي سیستم پرې تکیه وي. د همدې مطلب په بله برخه کې راغلي دي چې طالبان له اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي، له بشري ناورین سره او له داخلي اختلافاتو سره. دوی دا فرصت نه لري چې د خلکو اساسي اړتیاو ته یعنی د عدالت تأمین ته پاملرنه وکړي. د لویدیځ وی بلې خبرونې ډیپلومات بیا په خپله نوې ګڼه کې افغانستان ته د مرستو د رسولو مسله راخیستې ده او لیکي تر سلو میټریک تنه کومکي مواد چې باید افغانستان ته انتقال شوي وای د ازبکستان په سرحدي ښار ترمس کې په ګودام کې پراته دي. په دې اړه د ازبکستان او روسیې چارواکو رسنیو ته معلومات ورکړي دي. د ډیپلومات د لیکنې له مخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري ویلي دي چې د افغانستان داخل ته د دې موادو د وړلو لپاره د طالبانو د اجازې لپاره انتظار دي. خبرونه د کډوالو د چارو د کمشنري د ویاند بابر بلوچ په وینا لیکي په ترمس کې خیمې، کمپلې، پلاستیکي فرشونه او یو شمېر وسایل شته چې په ژمي کې د خلکو په درد خوري. شغلی بلوچ له کابل غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي په دې برخه کې مرستې وکړي چې دا شیان افغانستان ته انتقال شي. د ډیپلومات د لیکنې له مخې د طالبانو په ادارو کې تینوکرات کسان کار نه کوي چې د دې مرستو د ویش چارې مخته یوسي. د دې لپاره خیریه مؤسسې له دې ډلې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري باید مرسته وکړي. توا مرادی چې په افغانستان کې د ډیره محدود یهودانو لړلې ول افغانستان تر وټولو وروسته البانیا ته رسیدلې، هغه ویلې دي اوس لاري ساري چې کاناډا ته د تک امکان ورته برابر شي. جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
لدې مخکې ګمان کېده چې زابولون سمنتوف وروسته یهود و چې په تیره تله میاشت کې افغانستان ووت، خو پرون روښانه شوه چې یوه بله یهوده میرمن توا مرادی هم تر اوسه په افغانستان کې پاتې وه. دا درې اتیا کلنه میرمن تیره اونۍ د افغانستان ووتله او اوس مهال په البانیا کې ده. میرمن مرادی اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته وویل چې افغانستان ډېر ورته ګران دی.
له افغانستان اوتم خو خپل هیواد افغانستان ډېر راته ګران و. کله چې وتلم سترګې مې له اوښکو ډکې وې. له وطنه اوتم کندز او مزار ته مې اوژړل. د سفر په حال کې مې په الوتکه کې هم اوژړل.
توا مرادی له خپلو شپږو خپلوانو سره د البانیا ګولیم ښار ته رسیدلې ده، خو دا معلومه نه ده چې د دې خپلوان هم یهودان دي که مسلمانان. نوموړې په کابل کې د یهودانو په یوه کورنۍ کې زیږېدلې ده او د خپلې کورنۍ له لسو ماشومانو څخه یوه وه. هغه په 14 کلنۍ کې له کوره وتښتېدله او له یو مسلمان سړي سره یې واده وکړ، خو خپل مذهب یې بدل نه کړ. او حتی په کابل کې د دې ټول ګاونډیان خبر و چې دا یهوده ده. نوموړی اوس هیله لري چې کاناډا ته به ولاړه شي، هلته چې د دې څلور نور بچیان اوسیږي.
خوشحاله یم چې خپلو بچیانو ته ورشم. بچیان مې خواره واره دي، یو په یو ځای کې، بل په بل ځای کې، سترګې مې له اوښکو ډکې وي.
تووا مرادی او خپلوان د اسرایلو د یو خیریه بنسټ او فعالانو د همکارۍ او هڅو په نتیجه کې البانیا ته ولاړه. د هغې مور او پلار په 1980 کلونو کې له افغانستانه وتلي وو او له مړینې وروسته په بیت المقدس کې ښخ شول. تووا مرادی وایي چې په تیرو 500 کلونو کې د خپلې کورنۍ له یو شمېر غړو سره حتی په ټلیفون کې هم خبرې نه دي کړي، خو غواړي چې یوه ورځ اسرایلو ته ولاړه شي او له هغو سره وویني.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 1000 او 15000 نوی مندل شي.
په کونړ کې د نظام له بدلیدو سره په سیند کې د کبانو ښکار زیات شوی دی. د یو شمېر خلکو په خبره پخوانی حکومت په سیندونو کې د ماهیانو د ښکار لپاره بندیزونه لګولي وو چې ورسره د ډیزلي برېښنا، مرګدانې او توپان جالونو په وسیله د کبانو ښکار کم شوی وو. خلک دا ویره لري که دا ښکار همداسې په کونړ کې روان وي د ماهیانو نسل به ورک شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوه. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي له داسې وسایلو او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړه کبان هم وژل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار:
د میانو ښکار بیخي زیات شوی دی. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي، لکه د مرګدانې په نوم د وایي بمونه چې خلک سیند تر گزاري او هغې سره میان د مینځه ځي، او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه میان خلک نیسي، او په دغه سره هغه واړه بچي چې د میانو دي هغه هم د مینځه ځي.
په تیر نظام کې د کونړ په سیندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګدانه واخلي او هغه د سیند ته گزار کړي او میان دې ونیسي، ځکه دغه مرګدانه چې ده هغه مایي چې کم نیول کېږي هغه خو د منځه لاړ، خو هغه نور شته هغه وړوکی نسل د منځه ځي. په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام ښه کار نه دی. په دې شکل هم نه چې ته بم راخلې او دغه اوبو ته گزارې او دغه ټول میان لس دانې نیسي او سل دانې دې د منځه وړي.
خلک ویره لري که چیرته د توپان جالونو، مرګدانو او ډیزلي برېښنا د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي نو نسل به ختم شي. دوی وایي د پخوانی حکومت سیمیزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچني او غټ سیند کې به د کبانو 50,000 بچي خوشي کړي، څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي، خو هغوی هم ډیر زر له خپلې کړې ژمنې په شا شول. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي دوی به ډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
دا زمونږ د کونړ یو ښکلا ده، زمونږ د کونړ یو نمونه ده. اوبه په مایانو ښه ښکاره کیږي، نو په دې خاطر باندې انشاءالله چې دغه باره کې زمونږ والي صاحب هم جدي دی، هغه به هم ټولو ارګانونو ته او ټولو ولسوالو ته ووایي چې د دغه کار مخنیوی وشي که کوم ځای کې شوی، خو انشاءالله بیا به تکرارېږي نه.
کونړیان په داسې حال کې په کوچني او غټ سیند کې د زهري موادو، برېښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي، او دا اندېښنه ورسره ده چې که چیرته دغه ډول ښکار بند نشي نو د کبانو نسل د ورکېدو ګواښ سره مخ دی. چې پخوانی حکومت په سیندونو کې د میانو پر ښکار بندیز لګولی و چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د سهار لوو د ماشام تر وو ازج رډو په منځني صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم لنډ خبرونه لرو. لنډو خبرونو ته مخه کوو. په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادو په دوه ورځني سرمشریزه کې چې نن په ایټالیا کې پیل شي د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا پلازمینې روم ته رسېدلی، په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جی شل سرمشریزه دوه ورځنۍ ده او په روم کې نن پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږۍ پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. د راپورونو له مخې د دواړو ډیپلوماټانو پرون د ټلیفون خبرو پر مهال دا سلا وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریز کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ. په شلو ورونو کې 140 منډې وکړي او سیالې لوبډلې ته د 140 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډله په 19 ورونو کې د هدف ته ورسېدله. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل که تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نه کړي و به ځپل شي. د دې ګوند سرګونه پلویان پر یوې مهمې لویې لارې د اسلام آباد پر لور د لاریون په حال کې دی او ګواښ یې کړی که د دې ګوند مشر سعد رضوي له بنده خوشي نه شي نو د پلازمینې لارې به بندې کړي. معترضان همداراز غواړي چې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خپراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر له دې هیواده وایستل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغې معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د 100 میلیارد ډالرو ګټه له لاسه ورکړه بې تجربې ګام پورته کړ. او په روسیه کې په 13 سپتمبر میاشت کې له 40 زرو زیات کسان د کووید-19 او له دې ناروغۍ سره د اړوندو نورو عواملو له کبله مړه شوي دي. ازاج راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریزو نړیوالو لوبو جام کې په خپل دوهمه لوبه کې پاکستان په وړاندې ماتې وخوړه، خو په دې لوبه کې راشد خان 0 وکټې پوره کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د دوبۍ په لوبغالي کې تیره شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام یوه هیجاني لوبه د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ وشوه. پچا افغانستان وګټله او د توپ وهلو یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. افغان لوبغاړو په شلو ورونو کې 140 منډې وکړې. که څه هم افغانستان د پاکستان لپاره یو نسبتا لوی هدف ټاکلی و، خو د پاکستان لوبډله په 19 اوورونو کې د 140 منډو هدف ته ورسېده او سیاله لوبډله یې ماته کړه. سره له دې چې افغان لوبډلې دا لوبه وبایلله، خو د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وکولای شوای چې په شل اووریزو لوبو کې خپل 3 وکټه واخلي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو پر کپتان محمد نبی انتقاد کړی چې ولې په 19 اوور کې کریم جنت بالینګ ته راوست. هڅه مو وکړه چې د دې لوبې او د لوبډلې د ترکیب د څرنګوالي په اړه د کرکټ بورډ د چارواکو نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانیدو. خو د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وویل چې افغان بالران په لوبه کې ښه وځلیدل.
افغانستان ښه بالران لري. په دې لوبډله کې د بالنګ یو غوره لوبغاړی شته. دوی ډېر ښه بالنګ وکړ. هڅه مې وکړه چې د لوبې تر پایه پاتې شم، خو نه شو. د ګټلو ویار بیا هم د آصف علي په برخه شو.
پاکستانی لوبغاړي آصف علي په 19 اوور کې د کریم جنت په 4 بالونو 4 شپږیزې ووهلې او خپل لوبډله یې بریالی کړه. بیگانه لوبه د شل اووریز کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له سکاټلند سره وه چې د 130 منډو په توپیر یې وګټله، او دریمه لوبه به یې د یکشنبې په ورځ د لړم په 9 له نامیبیا سره وي.
دا لوبه په سیمه ایز وخت لغرمه مخکې په 11 بجو د ابوظبي د کرکټ